حقوق بشر آزادی بیان یا یکی از اساسات نقش‌های اساسی بشر. جناب کریم پیکار پامیر میمان ما هستند
و همدارنگ مکسر اوس پخبرانه که شمله نیازه د شمشاد تلویزیون ویان ده چی اوس په کانادا که ده پخبرانه که رسره ده میرمن نیازه تاست هم خراغلاست ویو
دیر زیاده من سلام تاست و طول اوریدن کتا
کور بدا
خانم نیازی هم ما هم به شما خوش آمدید میگم بسیار تشکر از محبتتان شما تازه رسیدین به کانادا؟
بسیار زیاد تشکر ما دو ماه میتونه کانادا هستم
پس شما از آخرین کسایی هستین که تازه ترین اطلاعات دارین و سرگذشت را تیر کردین قبل از شما یکی از مهمانای ما آقای شنواری بودن و اونا اظهار داشتن که با طالبا باید نوی روش فشار و گزاره پیش گرفته شود تا اونا تغییر کنن شما فکر میکنین باعث یک خبرنگار که نقصش و حق شما نقص شد و شما مجبور به فرار شدین امی روش یک روش است که میتونن طالبا رو تغییر بده؟
دیر زیاد تمامه نه لومړی دا چې د وطن پرې خودل دا ټولو ته ستونزمنه ده د هغه کسان چې په ټولنه کښې پاتې شوي دي خبریالانو د خلکو سره مخامخ په اړیکه کښې وو زما د کله چې د طالبانو حکومت راغی عمارت اسلامي ما دوه میاشتې د دوه میاشتو نه زیات زه په افغانستان کښې پاتې شوم ما خپل پروګرامونه مخته وړل هغوی سره زه مخامخ ناسته یم زما څو پروګرام ورسره وو د هغوی د خبرو نه هغوی سره چې زه ناسته یم د رسنیو په تړاو که ماتې پوښتنه کړې که د عامو خلکو د حقونو په تړاو چې ما پوښتنه کړې یا حداقل یوه موضوع چې اوس ډېره جدي ده د نجونو د ښوونځیو په اړه یا دا اوس محدودیتونه چې کوم وضع شوي دي د دغو ټولو په اړه چې ما پوښتنه کړې ده د یوې خبریالې په توګه ما هېڅکله له دوی نه یو قناعت بخشه جواب نه ده اورېدلی چې زه به ډاډه اوسم چې دوی به نن یا سبا تغییر کړي یا داخل د دغه خلکو دغه غوښتنو ته یا د دغه ملت ته به چې دوی کوم خدمات وړاندې کړي دوی ته به دوی ژمن پاتې شي زما په نظر باندې دوی راغلي دي دې لپاره نه دي چې هر څه بدلون دوی تغییر وکړي یا د حداقل د خلکو لپاره کار وکړي کله چې دوی دغه حقونه نه تامینوي نو ښکاره خبر ده چې د فشار څخه باید کار واخیستل شي چې څو مسایل دي مثلا اوس چې کله بهرنیان له دوی سره همکاري کوي کومک کوي تاسو له عامو خلکو سره که چېرته په تماس کښې اوسئ تاسو له هغې پوښتنه وکړئ که یو چا ته دغه مرستې رسېدلي وي بیا یوه خبر هغه مرستې وي چې ټول دوی د ځان سره ساتلي یا حداقل مثلا د دوی د رسمیت پېژندلو مسله ده یا د ښځو حقونو یا د هغوی د کار کولو تامینول دي چې دوی کلن ښځه په ټولنه کښې په نشتون باندې حساب کړې ده نو دغه ټول هغه مسایل دي چې زما په نظر به یې ډېر جدي په پام کښې ونیول شي او زه فکر نه کوم چې په راتلونکي کښې هم طالبان د دې ته ژمن وشي چې دغه هر څه ومني ښکاره خبر ده چې په دوی باید فشار وي تر څو دوی د عامو خلکو لپاره کار وکړي د مېرمنو لپاره کار وکړي بېرته دغه
محدودیتونه چې دوی وضع کړي دي دا باید له منځه یوسي میرمن نیازی مننه آقای پامیر من اگر اجازه تان باشه سوال بکنم شما شنیدین که خانم نیازی گفت که اونا در کابل بودن و در برنامه مختلف با طالبا صحبت کرد و ظاهرا هیچ پاسخ به سوال خود دریافت نکرد آیا به نظر شما بالاخره طالبا به یک نوع به آزادی بیان به آزادی مطبوعات تن خواهد دادن یا سرکشی که فعلا موجود است ادامه خواهد داشت؟
ببینین قبلا خدمت شما عرض کردم که بنیاد فکری طالبان آن چیزهای نشان تشکیل میده که یک عمر اینا در اون مورد تربیت شدن آموزش دیدن به اعتقادشان مبدل شده من عرض کردم که در جمع امی حقوق بشر که آزادی بیان یکی از گوشه های از او است و یا درس خواندن دختران سایر نقطه ها از نگاه طالبان کاملا مردود است غیر قابل پذیرش است یعنی یکی نظام های دیکتاتوری است که بدون اعتقاد داشتن از نظر دینی یا از نظر ایمانی یا شرعی یا این یا آن فقط دیکتاتوری میکنن و فشار وارد میکنن، استبداد میکنن و نشرات یا اظهارات شهروندار محدود میسازن. او رایش هست که باز بعدن سیاست تغییر بتن و یک اندازه سهولت ها را قائل شوند، اما از طالبان چنین نیست. از طالبان فرق میکنن. این محدودیت هایی را که وضع کردن محدودیت های اعتقادی شانند. تا زمانی که اعتقاد از اینا تغییر نکنند، که فکر نمی کنم تغییر کنه به سادگی، انتظار ما نباید داشته باشیم.
ولی بکاسه بباشین که اگر من حرف شما را قطع کنم، زیاد تاکید میشه سر برسمت شناختن از اینا طالب ها. اینا خواه اول به نظر شما مهم نیست که مشروعیت پیدا کنن در بین جامعه خود که جامعه که حاکمشان هستن، بعد از او سر موضوعی برسمت شناختن از اینا بس شد؟ اینا خو داخل افغانستان حتی یک جرگه عمومی را که تشکیل دادن، یک نشست عمومی را که ساختن، اونا خو غیر از طالب دیگه یا طرفدارش کسی دیگه خو حضور نداشت؟
شکی نیست. به می دلیل است که اینا حتی هیچ خبرنگاری را اجازه ندادن که به داخل تالار بره، با آن که همه اعضایی که در اونجا جمع شده بودن اعضای طالبانی بود و از خودشان بود و مطیع بودن، پذیرفته بودن همه شرایط طالبان هست و عطا به اصطلاح رهبرشان صحبتی که کرد چهره و قیافش کسی ندید. ببینید در کدام گوشه جهان چنین روشی، چنین سیاستی، چنین طرز تفکری وجود دارد که ندارد. بنابراین طالبان حرکاتی انجام میتن، اقداماتی دارند در داخل افغانستان که از یک جانب بسیار مغرورانه، همانطوری که خلقی هایی که کودتا کردن در افغانستان خیلی ها مغرور بودن و می گفتن ما انقلاب کردیم، جز خودشان، راه و رسم خودشان، سیاست خودشان، امتیازاتی که داشتن به هیچ کس دیگه حق قائل نبودن و می غوریدن. امروز طالبان همچنان وقتی که تکان می خورن می گن که ما 20 سال جهاد کردیم و ابر قدرت امریکا را ما شکست دادیم یا 40 مملکت جهان شکست دادیم. پس این حق موت که هر نوع حکومتی را که تحمیل کنیم بالای مردم حق مسلمه ماست. و اون حکومتشان هم یک حکومت مذهبی، فکری، ایدئولوژیک و بسیار خشمانه و ختمانه. به این دلیل اینا اصلا باکی ندارن و اگر به رسمیت هم شناخته شوند، شما طوری فکر بکنین امروز که جهان تقاضایشان مکرر میشه و حتی یک گوشه تقاضای جهان هم برآورده نساختن قبل از اینکه به رسمیت شناخته شوند. تصور میشه بکنین وقتی یا به رسمیت شناخته شوند بعد از او چی خواهند کرد؟ یعنی به اصطلاح ظالمتر خواهد شدن، مستبدتر خواهد شدن و محدودیت ها و شرایط بدتر خواهند شد.
پامیشه به رسمیت پیژندلو په مسله به ورسته بیا وګورئ ګو که فرصت موجود او میرمن یې ازای تاسو خو یادونه وکړه چې تازه افغانستان څخه وتلی یاست او دلته په کانادا کې یاست. تاسو څه وخت وو چې د طالبانو د رژیم پر مهال مهم په رسنۍ کې کار کړی دی؟ راپورونه خود زیات فشارونه ورکول کیږي، حتی په غیر مستقیم ډول یا په مستقیم ډول د پرسنې او درسنې په مدیرانو باندې هم د فشارونو ادعاوې شوې دي. څه ډول فشارونه موجود و؟ طالبان په پرسنې باندې، د رسنې په کارکونکو باندې څه ډول فشارونه راوړي؟ یو شمیر فشارونه خو موږ وینو چې میرمنې باید مخونه پټ کړي، په هر شکل چې په تیر نظام کې مطبوعات ازید درلوده دا نشته، اما هغه فشارونه چې ظاهرا ډیر خلک نه خبريږي څه دي، تاسو خو حالت اوس کوم فشارونه و چې خبريالانه ورسنه یو سره مخوي؟
او ډیره مننه جناب زکه. معمولا کله چې اوس پرسنې باندې د کوم محدودیتونه باندې څه وی دي، په هغه وخت کې تقریبا دغه محدودیتونه لږ څه کم وو، دغه څه ډیر فشار نه و، ځکه دوی نوي نوي راغلي وو او دومره فوکس په دې باندې نه وو. خو یوه مسله ده چې اوس په ظاهره کمونه تاسو څنګه چې تاسو یادونه وکړه، په نجونو باندې چې یو شمېر محدودیتونه په یو شمېر خبریالانو باندې وضع شوي دي چې دوی حجاب کوي، څه د دې نه غیر تاسو باور وکړئ چې دغه د هرې په هرې رسنۍ کې که تاسو و ګوري یعنی فقط دغه د ودري په سکرین ښکاری په خوا مخ کې په مختلفو برخو کې موږ انجن لارلې مثلا من په ډاوینچ لارلې چې هغه زړه کول او رادیو کوم لارلې تخنیکی به کار کو مختلفو برخو کې موږ دغه یعنی انجن لارلې تاسو په هر تلویزیون کې وګورئ چې دغه دوه درې انجن چې هغه سکرین په مخ کاری فقط دغه کار کوي ځکه چې دوی چې کوم محدودیتونه پرسنۍ وزکري مثلا د سیریالونو بندول دي یا دیوس میرے لانا تو بند یا تخنیکی برخہ کسی کلا جیسے ملما راضی مخامخ دے ملما سرچینی درادیو پر سسٹم کے دغه غټول محدودیتونه د دې وځ کړی او په مقابل کې چې کوم
یوه تاسو وایئ چې
د رسنۍ یو مشان دی هغه له صحنې نه جنوي وستلې دي په دغه باندې
یوه تاسو وایئ چې
دغه فش موجود نه دی دغه جنوي ټول رخصت کړی دی بالکل د
مېرمن
جان هر رسنۍ کې محدود دي
زه به خنا کوم یوه تاسو هدف دا دی چې دغه فشارونه د نور موضوعاتو ترڅنګ د رسنۍ کارمندانو ته په اقتصادي برخه کې هم مشکلات رامنځته کوي
بالکل بالکل او بل نیو مسله بل چې خپل د دې خبرې شاید مې چې اکثر رسنۍ کې خبري اعلان د په خوانم د اقتصادي مسایل ډیر موجودو ځکه از دا ټول رسنۍ دا حقونه څخه چې د رسنۍ مرکز کوم حق به کوم خبري اعلان لري هغه په خوانم نه مراتول او اوس دا اوس دغه خبره دا چې نه تاسو مزارت کې نه څوک پوښتنه کې د دې د کارمن سره څنګه سره کوم چې لري هغه سره بیا کې سره کوم چې لري راولي سره کوم چې لري بیرته د ځان د وګو خاکې لري کوي او بل دا چې اوس ورته د تلویزیونو رئیسان یا مشانو ته دا باندې کې چې اوس مارکیټ نشته په خوا غوندې زمون کاروبار نشته د دوی حتی ماشینې ورته نیم نیم کړي دي دوی ته میاشتنۍ تنخواه نیمه ورکوي یا بعضې داسې دي چې هغوی له مجبوریته کار کوي ځکه انجونې په بل ځایو کې اوس کار نه کوي په اکثره شخصي اداراتو کې چې اغه مثلا یا موسات یا داسې ادارې وي هلته هم دوی خپل فرمانونه لیږلي چې تاسو د نجونو په ځای نارینه وګمارئ هلته هم نجونو ته ځای نشته اوس هلته ټول د دې لپاره چې د تلویزیون رئیس تاوان ونه کړي یا خدای رسنۍ بند نه کړي یا ادارې بند نه کړي د نجونو په ځای باندې هلکان وګمارئ فقط دا سمبولیک څو نجونې چې موږ تاسو په رسنۍ کې ګورو چې هغه څومره محدودیتونه څومره سختۍ سره چې هره خبره باید د دې په فکر زه تاسو کې دې و طرف واقع نتی زه خپل هغه د دې په دوره کې چې ما کار کوم ما تلویزیونی خبرونه مخته لودي نه مې چې مخ کې کار کوم تاسو باور وکړئ چې زما چې اسمان بدلون کوم باندې او فشار چې زه اوس څو ان څو نه وایم چې مې پروګرام موږ په کې په ټولنیز موضوعاتو خبرې کولې هغه ټول په موږ باندې محدود شوی چې تاسو به څو وایي څو نه وایي مثلا حتی شخصا د خپل ځان لپاره ځکه چې سبا دې کوم مسله تاسو سره اختلاف پیدا کړي نه جتا دې رئیس نه پوښتنه کړي نه بل نه مستقیم نه تاسو پوښتنه کړي او بیرته بیا دې تاسو پوښتنه څوک نشته چې خپل هغه وزر یا خپل عریضه چاته وړاندې کړي تر ټولو ډیر محدودیتونه د افغانستان د دغه د شل کالو تر ټولو غټه لاسته راوړنه رسنۍ وه چې اوس هغه کلن په افغانستان کې ډېری رسنۍ ستاسو خپله په راپورونو کې ګوري چې بند شوي دي معلومات په وخت خبریالان ته نه ورکوي هغوی د تلویزیون د داخلي ادارې سره هغوی تر فشار لاندې دي په اقتصادي لحاظ دوی ته مشکلات واقع دي په تګ راتګ کې حتی انجونو ته مشکلات واقع کېږي ډېر تر ټولو ډېره تربۍ مېرمنو ته رسېدلې ده په مجموع کې رسنۍ ټولې تر فشار لاندې دي خو په دې هرې رسنۍ کې تر ټولو ډېر فشار مېرمنو ده تاسو باور وکړئ دغه بعضې رسنیو کې داسې هم شوي دي چې د ورځې دوه درې مېلمه چې نجونې خبرې ټول کې مخته وړي دي دې لپاره چې جلۍ ته زور سره نه کېنه مېلمه بېرته ځي
خانم نظیب ایسا زیاد تشکر از لطفتان و سبزیاتتان آقای پامیر من سوال بیشتر ای بود که اثر مشروعیت و برسمت شناختن ولی شما لطف کنین او را جواب دادین رای بالاخره چطور میشه سوال همی سوال ما به صورت تکرار پرسان میکنم از شما ولی قبل از او فعالیت های فرهنگی و ادبی که آخرین گزارش را که ما داریم در به طور خصوصی دایر میشه توسط شعرا و نویسنده ها به نظر شما این بسیار تحریک کننده نمیتونه باشه برای طالبا که فشار خود به طرق دیگه زیادتر بسازه و از این سوی استفاده بکنه و نقض حقوق بشر ادامه چی که بیشتر بسازه؟
در سالهای اول یا دوران اول امارت طالبان هم در اینجا و آنجا در گوشه و کنار شهرهای افغانستان و ولایات به صورت خصوصی زیرزمینی تن تا از دوشیزه ها یا انسان های جمع می شدن درس می خواندن یا تدریس می شد که در اون سالها هم اگر طالب می دید و مطلع می شد مانع می شد و مجازات می کرد. حال هم طالب اونمو طالب است تغییرات در راورتمش نامده از کدوم وقتی یک حکومت ایدولوژیک باشه سختگیری های او حکومت و محدودیت هایی را که وضع می کنن همیشه شدید و آگاهانه و هدفمندانه و سازمان یافته می باشه. حال هم می دانیم که مثلا بعضی از خانم ها در منازل خودشان کورس واس کردن یا صنف واس کردن بعضی از نوجوان ها یا اطفال درس می دن. من یقین دارم که اگر طالب امی مراکز هم بشناسه شناسایی بکنه مانع بسته شدنش خواهند شد، چون اینا در اساس در بنیاد در عمق فکری خودشان مخالف امی موضوعات هستند و باید مردم افغانستان از یک ناحیه دیگه هم شدیداً نگران باشند. او عبارت از این که طالبان یقین داشته باشند شما که نصاب تعلیمی معارف افغانستان هست. اگر دوام بکنن، یعنی حکومتشان اگر دوامدار شوه کاملا تغییر میتن و ایر کاملا بهوده و مدرسهی میسازن. این یک مصیبت بزرگ دیگه برای نسل اندر نسل افغانستان خواهند بود، چون خود طالبان اعلان کردن که ما افغانستان به جای مکاتب مدارس این قانون مدارس می سازیم و خبرهای دیگر گزارش های دیگر می رسانه که مقام های پاکستانی هم دمی تلاش هستند که مدارس طالب سازی و ترورست سازی را از پاکستان به افغانستان منتقل کنند. این دیگر موضوع است و در قسمت ساختن مدارس به جای مکاتب منابع مختلف استخباراتی مالی و سیاسی به سطح دولت ها وجود دارند که در امیر را کار میکنند. مؤسساتی هست که کمک های مادی میکنند و میخواهند در افغانستان تعداد مدارس به مراتب بالا بره که امیر حال گزارشات میرسانه که در افغانستان تعداد مدارس مذهبی یا طالب ساز به هزارها بالغ میشه. پس به این هم قانع نیستند بلکه میخواهند که سر تا سر افغانستان مدرسهی بسازن. میبینیم که نصاب تعلیمی معارف افغانستان هم اون نصاب تعلیمی معقول قبلی نمیگذارن، بلکه به خاطر مخشویی، به خاطر آماده سازی نسل جوان و درس خوان در افغانستان اینا کار میکنن، میخوان اینا را موتی منقاد و معتقد بنمو اقدروی ها و تهجر فکری بسازن که از این ناحیه ما باید سخت پریشان و نگران باشیم.
بسیار تشکر آقای پیکار از توضیحاتتون.
مننه پامیر صاحب. میرمن نیازه تاسی خوب مخی در فشارونو و در اقتصادی مشکلاتو خبر وکرم، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه په تیرو شلو کلونو کې خورا زیاتو د نارینهو ترڅنګ خورا زیاتو میرمنو په رسنیو کې کار کوه او دوی د خپل کورنۍ د اقتصادي مشکلاتو د پوره کېدو لپاره له دې لارې استفاده کوله. په خاص ډول ستاسو په نظر پر میرمنو باندې روحي فشارونه څومره دي؟ ځکه موږ تاسو په مختلفو رسنیو کې وینو چې ښځې تر فشار لاندې دي، مشکلات خورا زیات شوي دي. ستاسو په نظر تاسو به د میرمنو سره په تماس کې هم یاست، د دوی دغه روحي وضعیت په مجموع کې څه ډول دی په افغانستان کې؟
ډېره زیاته مننه جلال صاحب. پخوا دغه د رسنیو د کار نه مخکې ما د مشورجهې په مرکز کښې له مېرمنو سره کار کوو. هغه وخت زه تاسو ته وایم چې هغه وخت مېرمنې خپله د روحي فشار تر ټولو غټ لامل اقتصادي مشکلات دي په کورنیو کښې. زمونږ په افغانستان کښې په مجموع کښې پخوا داسې وې مېرمنې چې ټولې د خپل خاوند یا د خپل ورور لاس ته ناستې وې، او هغه به چې کوم کاروبار کاو دی هغه یعنی هغه د کور سرپرستی ټول سړی په غاړه اخیستل دغه د شل کالو په ترڅ کې میرمنو پر مختګ وکړ چې زده کړې وکړي چې حرفوي مثلا یې حیاتي زده کړې داسې یو بل کسب کمال زده کړ چې دا وی لا اړخ دی په اقتصادي لحاظ ځان باندې ټول متکی شي مثلا موږ د میرمن یادونه او یادولې چې هغه په د قانون باندې په فابریکو کې کار کاوه د کیسمس پاتې په فابریکو کې کار کاوه مثلا هغه په بعض دولتي ځایونو کې چې هغه د حیاتي کولان ته کار کاوه یا یو څیر میرمن د سیوی چې د سیوا د موزي کورسونه وځي د نور میرمن لپاره په خپل کورونو کې جوړول وس ا څوک د ځکه نشي کاوه او هغه ځینې چې میرمن په کار کاوه هغه کولان د میرمن په وړاندې باندې موږ د شپږم څخه پورته خوانځي چې هغه انجنې پیغلې دي هغه کولان په کور دي دا د دې په کور کې دل یا بیرون وتل یا په ټولنه کې فعالیت نه لرل یا په اقتصادي متکل لاس ورکول پر اقلیم کې لپاره یو هیله نه لرل ډېر هغه په خوانی کې چې سړی ولاس کې ناسل دا ټول مسائل په میرمنو باندې یو ډیر بد اغیز کړی دا بل یو موضوع تاسو زه وایم چې موږ د سرویس کاله بس موږ جګړه زغمو دا نه په دغه ټول کال کې موږ د سه ډیر خاورز نه دی دلې حتمان به یو ورځ نه هڅه هرم دی خو اخیږي د مرګ خبر په اوریدو باندې پیلو تاسو باور وکړئ چې همیشه زمونږ د مرګ سره فاصله یا 15 دقیقې وروسته یا 15 دقیقې مخکې وا چې موږ دا د ترننه په ژوندۍ پاتې شو دغه په دغه جګړو په ترڅ کې ډیره کورنۍ او خپل سرپرستان لاس ورکړ یا موږ ډیر ښه مثال دی اردو کسان یا دولت چې کور دی موږ چې موږ هم سره ځان سره یو هغه خپل ځوان د لاس ورکړ تاسو باور کوئ چې اوس د محرم خبرم د میرمنو په وړاندې راخېستی ده چې بیرون به وځي بیرون به نه وځي ځکه
یعنی فشارونه زیات دي
سرپرستان له لاس ورکړي دي تاسو فکر کوئ چې هغه به څومره رواني او روحي فشار سره هغه میرمنې مخې ته هغه یې بیرون وتلای شي نه په سفر پرې دي پنځه قدم وړاندې نه شي تلای پوښتنې دي چې توالې ځي څه کوي څنګه ته
مننه زه که اجازه یې یو بل پوښتنه هم وکم اوس نو دغه مشکلات خو تاسو یاد کړئ زموږ محترم میلمه پامیر صاحب هم مشکلاتو ته اشاره وکړه ستاسو په نظر د دنیا وظیفه څه ده څو دغه مشکلاتو ته او د دې ترڅنګ نور مشکلاتو ته چې افغانان په خاص ډول افغان میرمنې ورسره مخ دي څه کول په کار دي چې حد اقل د دغه مشکلاتو مخه ونیول شي ځکه په افغانستان کې خو موږ تاسو وینو چې په تیرو شلو کلونو کې یو نوی نسل وروزل شو او دا نسل په پښو ودرېدی اوس چې دغه مشکلات موجود دي کې ژر مخه ونیول شي او نړۍ اقدام ونی کی نو دغه وضعیت به څه ډول وي ستاسو په نظر
جلال صاحب ډیر اساسي مثلا دغه د دې استوز لپاره د حل لار پیدا کی او خبره دا ټول د اسلامي امارات باندې را ترخی کی چې دوی کم سر تم وکي او کم سختي چې دوی سخت دریځ نیولې د لږ سختي شي ډیر کم هغه په خوا غوندي چې موږ کم کډرین لاره لاغوي تخپل ځای ورکی موږ دا مانی چې په پخوانی دولت کې هم په پراخ ډول باندې فساد واغسو چې وړو ډیره چوکۍ ته باغوي نه ماري پکېدل دوی دې دغه بدلون راولي کنه دوی دې دا ثابته کوي چې وو زمونږ دولت د خلکو لپاره ده د خلکو د خدمت لپاره ده هغه کډرونه دې بیرته په خپل ځای باندې کې چې تاسو دې تاوان نه رسي تر ټولو لومړی ګام چې دوی د خلکو د صحت لپاره واخلي هغه دا نه چې دوی دې نیمه خوندي پرانیږي یو نامعلوم دلیل له امله دې خوندي تړلې دي خواله کله چې د نصاب پوښتنه کوي کله چې د نجونو د حجاب پوښتنه کوي په دې هیڅ کوم اعتراض نه لري چې اعتراض نه لري دیوال خوندي نه خلاصوي موږ یو میلمه لرو د هغه وخت ځان ته ومه نو ما له دوی نه هغه وخت پانتونونه بندو ما له دوی نه پوښتنه وکړي چې پانتونونه ولې بندې تر اوسه پورې ځکه ټول په تمه دي دوی ما ته ویلي چې موږ غواړو ډېرې کورنۍ چې نه غواړي د هلکانو سره یې خپلې نجونې درس ووایي د هغوی لپاره فضا داسې جوړه کړو چې ټول د پانتون زده کړې وکړي نو جوخت ما سره دا ویلي چې خاص صحیح دا به موږ ومنو سه دا راته وایي چې نجونو په ښوونځیو کې حتی موږ یو سړی نه لیدو استادانې ښځې حتی هغه چا چې صفایي د مکتب کول هغه هم ښځې وي نو تاسې په کوم دلیل ښوونځي بند کړي دي نامعلوم مسایل تر هغه چې طالبان خپله قانوني چې تر څو چې دا ونه مني میرمنې په دې ټولنه کې برخه لري دا خپل کله چې نړیوال دې سره تعامل کوي زما په نظر خو اوس دې اصلا دې ته آمده نه وي تر هغې چې افغانان دې ونه مني دوی به څه تمه ولري چې نړیوال دې ومني ځکه چې حقونه تر پښو لاندې کړي د میرمنې د حقونو شتون بېرته د هغوی کار کول د کډونو ته ځای ورکول ترڅنګ دا چې خلکو ته د دې کار زمينه
برابر
کړل هغه ځوان بلیدل
تاسو موږ سره یاس تاسو سره به یو مهرباني وړاندې کړئ تاسو
په کوم څه شمو به مو اسن ما یادم میاد افغانستان وقتی که بودم اولین تانک ده هفت ثور وقتی که در رادیو آمد رادیو از دروازه رادیو شکستاند ما همونجا بودم اهمیت رسانه به حد یک چیز واضح سیاد است که اولین مرجعه که در دو کودتای بعدی همش خودم شاهد بودیم و زیر میلی تفنگ خبر خوندیم میفهم درک میکنم ولی چرا زنها باید هدف گرفته شوند؟ اینا زنها نصف بیشتر جامعه افغانستان را تشکیل میتن بعد از اقدر جنگ ها چرا زنها را اینا اقدر محصور میسازند؟ اینا با این وسیله با کجا میرسند؟ چی را میخواین به دست بیارند؟
طالبان شما میدونین و شنونده های عزیز ما هم کاملا میدونن که از ابتدا و از بنیاد یک نوع خصومت و عناد فکری و ایدولوژیک در برابر زنا دارن. عرض کدوم به اینا امو مفتی های دیوبندی و یا شاید آن وهابی که سالها تدریس کردن، اینا جوانای یتیم بودن، جوانای بی پدر و بی مادر بودن، البته به استثناء یک گت از کلانش روی مجبوریت های مربوط به اوضاع خونین و اوضاع بد افغانستان به خاک پاکستان پناه بردن. اگر از بنیاد گپ فکر بکنیم و صحبت کنیم، اینا یتیم موندن، بی پدر و بی مادر موندن، ایره امی مدارس پاکستان که تعدادش تا جایی که احصائیه وجود داره بیشتر از 40,000 مدرسه مذهبی و طالب سازی در اونجا وجود داره. این مدارس اینا را جذب کردن، نان آماده، غذای آماده برشون دادن و بعضی کمک ها یا امتیازات دیگه، اما در کنارش مخشویی ها صورت گرفت، تدریس طوری صورت گرفت که چون اینا خام بودن، بچه های خام و قبل از او سواد و دانش نداشتن، الانچه که ملا و مفتی پاکستانی برشون گفت، اما در رگ رگ از اینا نشسته و حتی سخن به جای بردن که ما مردم افغانستان شاهد بودن که صدها جوان با اعتقاد خودکفانی یا به اصطلاح انتحار یا خودکشی آماده ساختند.
ولی پکر صاحب کسایی که قبل شما کشورهایی که اونا را ساختن و این مدرسه ها را ساختن در کشور خود چرا نمیتونن این را عملی بسازن که در افغانستان عملی بسازن؟ این موقعیت خطرناک استراتژیک افغانستان است که باعث میشه چی با دلیل به نظر شما عامل عمده امی نوع به گفته یکی از مهمانای ما امشب فشار و گزاره است چی است؟ امی رقم به پیش در کشور خود چرا نمیتونن این کار عملی بکنن که در افغانستان عملی میکنن؟
دو نوع کشور را ما میشناسیم. یکی کشورهایی که در جغرافیای خودشان دموکراسی و آزادی های بیان، آزادی های حقوق بشر و رعایت و اینا را دارن. یک دوم کشورهایی را که برای خودشان تا حدود این آزادی ها را، البته نه 100%، تا حدود زیر شعار آزادی یا دموکراسی یا انتخابات رعایت کردن، اما نه 100% مثل پاکستان و ایران. اینا ما یک مثال خدمتتون میگم که این کاملا مستند است. وقتی که نصیرالله بابر وزیر امور داخلی وقت پاکستان که به عنوان پدر طالبان شناخته شده حاکم بود در پاکستان، یک پرس کنفرانس داشت. تایی پرنس کنفرانس بعضی از خبرنگارا اینا در مورد طالبان، البته در دوره اول امارت طالبان، سوالهایی داشتن، میخواستن ذهنشان روشن شوه، نقش پاکستان در این مورد بدانن و نظرات مقامات پاکستانی را. یکی از خبرنگاران خود پاکستان اجازه میگره سوالی را مطرح میکنه. سوالش ایست که میگه بابر صاحب، شما وقتی که از امارت طالبان اینقدر صفت میکنین و میگین که افغانستان بیشتر بر این میسازن و این بسیار برای مردم خوب است، به دین خوب است، به مردم خوب است و این آن، پس چرا شما اجازه نمیدین که در پاکستان هم چنین گروهی به وجود بیاید و یک حکومت امارت اسلامی؟
تشکر پیکار صاحب، از توضیحتان اجازه بدین به یک پیام گوش بدیم، باز دوباره صحبت با شما و مهمانان دیگه.